درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ورځې لس بجې دي. د ازادي رادیو خبرونو ته مو هرکلی کو. په دې ساعت کې دوه پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او د ازادۍ میلمه. خو تر دې وړاندې مو زه عصمت څاروان د دې ساعت خبرونو ته رابولم. یوې زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 5.5 درجې و، نن سهار 5:15 د کندهار په شمول د افغانستان ګڼې برخې ولړسولې. د امریکا د جیولوجیکي سروې د راپور له مخې د دې زلزلې مرکز د بلوچستان ایالت په نوشکي کې د مځکې تر سطحې 10 کیلومتره لاندې و. د دې لپاره چې د زلزلې مرکز ډېر ژور نه و، ټاکانې هم د زلزلې مرکز ته نږدې شدید و. تر اوسه پورې د دې زلزلې له کبله د سر و مال د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ترلاسه شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې په افغان خاوره د پاکستان د هوایي بریدونو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویډاند پیټل په یوه کنفرانس کې پرون وویل چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې افغان ملکیانو ته د مرژوبلې په اوښتو خواشي نه دی او په پاکستان ژغ کوي چې د ترهګرۍ پر ضد هڅو کې د ملکیانو خوندیتوب ته پام وکوي. هغه همداراز د خیبر پښتونخوا د میرعلي د شنبې پر برید هم اندېښنه وښوده چې و پاکستاني پوځیان پکې ووژل شول. د افغانستان پر خاوره د پاکستان د بریدونو په تړاو پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي چې دا بریدونه په کلکه غندي او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. کرزی ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي، ځکه چې د دواړو هیوادونو په زیان تمامیږي. د کابل پوهنتون شپېته محصلانو د چین سفیر بورس په نوم سکالرشیپونه ترلاسه کړل. د چین د شینوا خبري اژانس تر راپور له مخې دا بورسونه پرون دوشنبه په کابل پوهنتون کې په یو لړ مراسمو کې افغان محصلانو ته ورکړل شول. په افغانستان کې د چین سفیر ژاو شینګ په مراسمو کې وویل هیواد یې له افغانستان سره د زده کړو په برخو کې همکاري ته زیات اهمیت ورکوي. د شینوا پر اساس او شاوخوا زر افغان محصلان د چین په پوهنتونونو کې په زده کړو بوخت دي. همداراز 200 نور افغان محصلان په کابل پوهنتون کې په کنفیسیوس انستیتوت کې درس وایي. او د سوریې دفاع وزارت وایي اسرائیل نن سهار د دمشق په شاوخوا کې 2 پوځي سیمې په توغندو وویشتې چې له کبله یې مالي تاوانونه پېښ شول. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې د سوریې رادارونو د اسرایلو د یو شمېر توغندو مخه ونیوله، خو څو یې وچاودېدل. د غزې له جګړې سره هم مهاله پر سوریې د اسرایل بریدونه ډېر شوي دي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو په نظر ول یو شمیر نارینه د روژې په میاشت کې د کورنۍ لغړو سره تاوتریخوالی کوي.
ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او سیاتر باندې لاس پورته کوو.
د نارینه او بد چلن هر وخت په تیر بیا د روژې په میاشت کې تر ټولو زیات بد اثر پرچا کوي.
ماشومان هم دسه فکر کوي چې البته روزه دومره سخت کار ده، زما پلار یا زما مشر ورور یا زما کاکا یا زما بابا دومره کم حوصله ده او دومره جنگونه کوي. به همغه ده چې ماشومان له ماشومتوب نه مثلا د دوی حس د روزې د نیولو په وړاندې تغییر کوي.
دا کار د اسلامي نظر څنګه دی؟
الله جل جلاله دې موږ ولګي او تند ضرورت نه لري، بلکې دا موږ ضرورت لري چې پروزي سره ځان جوړ کړو. خپل روزه موږ باندې دومره مثبت تاثیر وکړي چې موږ په ژوند کې بدلون راسي، مخصوصا په کورنۍ کې.
نن ام دا موضوع چیلو په فایل کې د خلکو خبرې اورو. بیا د اسلام د دین نظر هم د روژې په میاشت کې د تاوتریخوالي زیانونه روښانه وو. ملتیا مو وکړئ. قدر من اوردونکو د دینی علماو په خبره روژه د صبر حوصلې او اسلام میاشت ده. روژه د دې لپاره نه ده چې یوازې خوراک او څښاک پکې نه وي، بلکې په دې میاشت کې خلک نیکو اعمالو، زغم او له نورو سره مرستې ته رابلل شوي دي. خو د خلکو په وینا یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې حق ناحق غوسه کیږي، په کور او له کور څخه بهر لانجې کوي، کله خو دا لانجې پر شخړو او یو د بل په وهلو هم تمامېږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی چې خپل مستعار نوم جمشید را پیژني، دا مني چې د بعد د روژې په میاشت کې د کورنۍ له غړو سره خشونت کوه، خو اوس پښیمانه دی. هغه یې د لامل په اړه وایي.
بالکل، ما هم عمل درلوده د روژې میاشت کې، نو غیر حق به ما په زنانه او زیاترو باندې لاس پورته کوو. ما داسې فکر کوو لکه زه چې خپله زه یوازې زه روژه یم او نور څوک په کور کې روژه نه دي. یقینا چې ښه کار نه و، نو له هغه کورنیو څخه هم هغه د کورنۍ له مشرانو څخه ځوانانو څخه چې عمل لري او دوی په روژه کې غیر حق په زنانو باندې لاس پورته کوي، غصې کوي، له دغه کار نه لاس واخلي، ځکه ښه کار نه ده. زه خپله هم په خپلو کارو پښیمانه یم او له نورو خلکو څخه هم غواړم چې که دوی عمل لري نو دغه وخت د روژه ده دوی د خپل عمل پرېږدي تر څو پاینده کې له داسې مشکلات سره مخ نه شي.
د لوګر ولایت اوسیدونکي چې خپل نوم نه یادوي وایي چې د داسې نارینه ډیر لیدلی چې پرته له کوم دلیل څخه د کورنۍ په میرمنو باندې قهرېږي. په خبره یې دا کار پر ښځو باندې لوی ظلم دی.
له بعده مرغه چې موږ ګورو په کورنیو کې چې ښځینه هم روژه وي او د ښځینه او مسؤلیت تر نارینه وو لا ډېرې زیاتې، دلته بیا علاوه پر دې چې ښځه باندې دومره فشار وي، دومره مسؤلیتونه ښځو ته متوجه وي، د نارینه وو زور او خشم سره هم مخامخ کیږي. په کورنیو کې مونږ ګورو او لیدلم دي چې ډېرې فشار په ښځو باندې او کله چې نارینه راځي خپل غوسه په ښځو باندې کوي او دا هغه ورکوي چې مونږ روژه یو. حال دا چې ښځه په کور کې ډېر کار کوي، مسؤلیت ور په غاړه، د ماشومانو مسؤلیت ور په غاړه، ښځه مور ده، د نورو مسؤلیتونه په کور کې به یو ناجوړي نور کسان چې دي هغوی مسؤلیتونه ټول د یوې کور ښځې ته متوجه دي او ښځه یې په غاړه لري. دلته نارینه چې راځي، نارینه ګویا څه وایي، مونږ بیرون کار کوو، ټول مسؤلیت دغه ټول باج باید ښځه پورته کړي. نو دلته دغه د قاریدو له عمل باید مونږ په روژه باندې وانه چو. دلته چې د نارینه خپله بې ځایه غوسه په ښځې باندې کوي، دا واقعا یو ظلم ده، دا بیخي یو شرم ده. او ځینو ځایونو کې هغه ښه خواړه خښای هغه نارینه خوري، ټول زحمت په کور کې ښځه باسي، خښایان چې کور کې پیدا کیږي هغه به نارینه خوري، غوسه به هم نارینه کوي. او دا یو بې ځایه غوسه ده، دا یو ظلم ده چې له ښځو سره کیږي.
له دې میرمنې څخه مو پوښتلي دي چې په نظر یې ولې یو شمېر نارینه د روژې په میاشت کې تاوتریخوالی کوي.
د دې لپاره چې نارینه ټول عمر پر ښځو باندې ځان لوړ بولي او وایي چې موږ تر ښځینه لوړ یو، نو دغه روژه هم دوی داسې احساس کوي یا داسې چې دا روژه صرف مونږ نیولی دی او مونږ عبادت کوو، مونږ باید روژه هم سمې، د مونږ باید خوراک هم سمې، دغه ټول امکانات باید دوی ته وي. نو ال دا چې ښځم روزه لري، ښځم انسانه ده او هیڅ فرق په دې کې تفاوت نشته. بس نو د کور د ټولو اوقات ریښیي خپل به هم ښه وخت نه تېروي په کور کې، او د کور هغه چاپېریال څه ده هغه ټولو د کورنۍ ټولو غړو ته خرابوي، د کورنۍ ټول کسان ته نه متاثر کیږي او ټول خپه کیږي. ولې دغه د برکتونو میاشت په خوشحالۍ سره نه تېروي چې په لانجو په خپګانی سره تیر کړو. د اسلام نظر هم که ګورو نو بالکل ظلم او خشونت په دې بهانه چې زه روژه لرم او ما روژه نیولی، دا ناجایز عمل ده او دا د منلو نه ده. اسلام هیڅکله د ظلم او د جبر دین نه ده، او د دې لپاره چې یو کس دا بهانه ځان ته جوړه کړي چې ما روژه ده، نو ما روژه نیول ده، ټول ته به په غوسه کېږم او ټولو باندې به چغېږم. حدیث شریف ته که څوک د تاسو سره شخړه کوي یا تا ته شکنځل کوي، نو ته بېرته په ځواب کې ورته وایه چې زما روژه ده. نو څوک چې د تا ډېر لوړ او قوي دلیل به همدا وي چې ته به وایې چې ما روژه ده، نو مونږ چې روژه نیسو یوازې په دې معنا نه ده چې مونږ خوړل او څکل په ځان باندې بند کړو او نور څه هر څه لاسه کېږي که خلک آزار کړو، خلک ته زیان ورسوو، یو څوک خفا کړو، نو هیڅوک که ښځینه یې که نارینه یې دا حق نه لري چې د روژې په بهانه د بل چا اوقات تریخ کړي، په چا باندې ظلم وکړي. نو دا د اسلامي اړخ نه او د اخلاقیاتو له نظره هیڅ توجیه نه لري او چاته د منلو وړ نه دي.
دا میرمن له ټولو نارینه او څخه غواړي چې دا درک کړي چې میرمنې هم د دوی په څیر روژه دي. داسې دې نه ګڼي چې یوازې سړی روژه نیسي، بیا روژه خو د صبر او حوصلې میاشت ده، نه د جنګ او دعوې.
نه د خپل روژه خرابوي، نه د بل چا روژه خرابوي. که ډېر یو چاته غوسه ورغی، یو لس دقیقې د ځان ته کښېني، تلاوت دې وکړي، ذکر دې وکړي، نو تا بنده بیا ښه اغېزه لري، پس ته بیا غوسه نه یې او د کور چاپېریال به هم نه خرابېږي. دا یو ښه هیله ده او هیله هم دا ده چې نور خلک او ولسونه هم له کورنۍ مو له جګړو نه، له بدو خبرو نه ستړي سوي دي. راځئ چې یو ښه ژوند، یو ښه چاپېریال رامنځته کړو ټول روژه تیانې. نو هیله هم دا ده چې یو بل سره باید نیک او ښه اخلاق سره وکړو او د یو بل روژې خرابې نه کړو، زغم ولرو، حوصله ولرو. نو دغه میاشت باید په ډېر شکل او په ډېر ښه اخلاق دا دي دا هغه میاشت ده چې موږ ته د ښو اخلاقو لارښوونه کوي او په دې سره یو میاشت چې یو څوک چاته بده خبره ونه کړي او دا خپل عادت وګرځوي، نو دا د برکت میاشت او دا د اصلاحاتو میاشت ده. نو یو انسان کولی شي چې په دغه میاشت کې خپل هغه بد عادتونه هیر کړي او ښه اخلاق سره ځان سنبال کړي او دا د ټول عمر لپاره همدغه کرکټر ځان ته غوره کړي. علم دا ده چې ورونه هم دغه ټکی په نظر کې ونیسي او د خپلو مور او خور او ښځې سره، خپل لور او خپل اولاد ټولو سره، بیا په جامعه کې، په ټولنه کې بیرون له ټولو سره ښه او نیکه رویه وکړي تر څو چې خپل روژه یې محفوظ وي او د بل چا روژې ته زیان ونه رسوي.
مدني فعاله سیما ستانکزی هم وایي چې دا ډېر زله د دې شاهده وه چې د کورنۍ سړي میرمنو ته د ماشومانو په مخ کې غوسه کیږي چې دا کار یې بیا په وینا یې بالکل مناسب نه دی. له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو.
تر ډېره داسې په ناحق سره یو سړی قهرېږي. ځینې کورنیو کې یوازې په روزې مبارک میاشت کې هم نه، بلکې په عادي ورځو او په عادي ژوند کې هم ډېری نارینه قهرجن وي او کله چې کور ته راځي ډېر بد رویه او بد سلوک له خپلې کورنۍ سره کوي او همیشه مثلا داسې زیاتر زما په نظر داسې مونږ په یو مرد سالاره یا یو نارینه سالاره ټولنه کې ژوند کوو، نو دوی تر ډېره ځان ته د حق ورکوي چې باید غالمغال وکړي، باید همیشه دیکتاتور واوسي، باید همیشه په میرمنو باندې حاکم واوسي. نو ځکه وخت نا وخت دغه رقم موضوعات هم رامنځته کیږي. تر ډېره حده دا موضوعات لیدل کیږي، یعنی نارینه خصوصا په روزه کې ډېر یو غیر عادلانه برخورد کوي، یعنی ډېر شخړه او ستونزه او مشکلات را جوړوي په کور کې. که ماشوم زاړي هم مثلا په داسې حال کې چې هغه مور هم روزه ده یا د کور نور غړي هم روزه دي، نور ښځینه غړي هم روزه دي، خو هغوی هیڅکله هم کوم عکس العمل د ماشوم په وړاندې نه ښیي. اما که چیرې هغه کور کې نارینه وي او کله چې ماشوم زاړي، نو دا روژې مبارکې په میاشت کې د نارینهو لپاره د زغملو وړ نه ده او په قهر کیږي. او همدغه راز حتی داسې هم رامنځته سوي دي په ډېری کورنیو کې چې نارینه وار کوي په ښځینه باندې، چې ته څه رقم میرمنې یا څه رقم مور یا څه رقم ښځه یې، له ماشوم نه د پالنه نه سي کولی او دوی زاړي او ما خوب ته نه پرېږدي یا دا یا هغه. نو بیا کله چې مثلا ته ورسره استدلال کوي، اول خو ستا استدلال نه مني، بیا وایي چې یعنې موږ خو داسې دوی بعضې سګرت وهي، بعضې نسوار وهي، نو وایي چې موږ عملي یو او موږ ته ډېره سخته ده روزه، نو تاسو باید په دې وخت کې له موږ نه ځانونه بچ کړئ او له موږ سره ځان ونه وهئ او په ټکر کې نه سئ. نو هغه د مرستې موضوع خو هیڅ پرېږده چې اصلاً له میرمنې سره مرسته او همکاري نه کوي. حتی کله کله داسې هم کیږي چې د کور نارینه هغه زمن دی، یعنی په هغه کور کې مور هم ده، سره له دې چې هغه مور نهه میاشتې دوی په نس ګرځولي دي او همدغه راز شیدې ورته ورکړي، بېخوبي ورسره ګاللې ده، بالاخره یې ثمر ته رسولي. نو د هغه په وړاندې هم بیا دغه حس دوی ته پیدا کیږي چې باید د مور په وړاندې هم باید همدغسې